لاس بجې شوې درنو اوریدونکو، یو ځل بیا مو ز اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې د پریکړو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله رحمت الله افغان خبروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د محکمې د رئیس په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول، او د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لمړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قوو قماندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس ووژل سو. د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین لامل رامنځته شوه.
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره و چاودنه وشوه، چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفر هم وګړي هغه هم زخمیان شو، سربیره په باندې یو ملي پولیس یې هغه شهید شوی.
ښاغلی صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې په کې ویل شوي وو. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوازې ناسمې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي په افغانستان کې د وروستیو نامنیو له کبله خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونۍ لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ د پاره په واقعیت سره یو افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کیږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي، تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې مندل شوي. دغه آثار په ځانګړیو صندوقونو کې چک جمهوریت انتقال او رغول شوي. د دغه نندارتون اعلانونه د پرا خر په بیلابیلو برخو کې لګول شوي وو. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه او کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټر پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به د حمله څیړي.
کچھ ټایم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے والے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے
نو څو وخت اړتیا لري چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوي چې اوس یوازې په نرم اهدافونو حمله کوي.
د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسولیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبري آژانس ته محمد علي جعفري دا خبره راخیستې چې پرون یې ویلي، هغوی ادعا کړې چې سوریې ته به پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفري زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني. نو په دې صورت کې ماته قطعي ده، یو شمیر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل سوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې دا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرنی د تهران او د نړۍ د لویو قوتونو ترمنځ پر اټومي مسلې د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل، په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصه وي، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره امادګي روانه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشري وویل د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانستلو ملاتړ کوي. او یوه بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر علي محمد جما په یو غونډه کې وویل مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بمی چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکې کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سختریزې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
تاسو زموږ شاخله آزادي رادیو اوري، ساعت 10 بجې او 2 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوام کې واوري. په اسلام آباد کې څلور اخیزي غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا ځینې غړي وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته ووځي.
له موده ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
په فراه ولایت کې د لوی لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فراه پورې دا پوسټ چې دی هغه سلسل افغاني اخی موږ ته وایو ورکه دا چې پیسې څه شي اخی موږ ته دا خبره ورکه دا پوسټ موږ باندې خپل سیمې دي.
د یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ اونیزه خبرونه ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونۍ غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
تمه کېږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیز غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابلل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې علي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور ارخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزاز احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خپرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښ نوي دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې مهیروي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت ووځي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازادي رادیو ته وویل چې دا شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د ناجي صافي په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربه لري. کله مودا ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخبوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي لکبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسی جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې عالي شورا د غړي حاجی دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولې عالي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمانی سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل کچېرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بې غوري وکړي دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندیدو سبب شي بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو پرې کېدل هغه کېږي د سولې د شورا د غوسنۍ حیثیت د غوسنۍ یو څه وزن چې پیدا دا غم لمنځه ځي. نو خد دا چې یو مشر ورته وټاکل شي هم شرم دا چې مشر وي چاغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو د پمخوا یو منځسوي یو به طرفه شخصیت.
د سولې عالی شورا په 1997 هجری لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شو. خو یو انتقاد دا چې د شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودي. اوس مهال د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوصل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او به طرفه وي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس پرمک وایي چې په بغلان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو لپاره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د بغلان په ډنډیغوري او ډنډ شهاب الدین سیمو کې د تصفیوي عملیاتو له امله په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه مرزي احمدزی له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت له وزیر وایس پرمک سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې تر دې دمه له بې ځایه شویو کورنیو سره څومره مرستې شوې دي.
څلور پنځه کسان چې د قومي مشرانو د دندغوري و دلته زما په دفتر کې د ریاست جمهوریت او بیا زما په دفتر کې راغلي وو، دوی سره ما مجلس وکړ. دلته زموږ د حکومت مرکزي لخوانه او د ولایتي کمیټه او ساختار چې موږ لرو پاسخ دی لپاره بیا ما خپل رئیس سره خبرې وکړ او هغه امکانات چې د ولایت په سطح دي انشاءالله دوی ته به موږ به تعداد ورک باید زور تجربه دوی ته رسیدګي وشو او نور امکانات چې په کابل کې ده دوی باید موږ ته به غږ وکړي چې د دوی کله چې د ولایتي کمیټه دوی د توان مشکلات ډیره کې یو جګی دی بیا دوی مشتبه تماس منیسی بیا کومکونه مرست د کابل لاخانه باید موږ دوی سره خلق بیا کوم مشکل نشته دام کو.
برمک صاحب محترم، کومې اشمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې دوی د جګړو له امله بی ځای شوی دي او دغه کسان چې بی ځای شوی دي دوی د اوسېدو لپاره او د خوراک او څښاک لپاره سنل لري او دوی دا شکایت کوي چې تر اوسه پورې د مرکزی حکومت لخوا د دوی سره مرستې نه دي شوی.
دا اوس وضعیت چې په بغلان که اوس مسلط ده خصوصا د دندغوري او د شابدین په ساحه کې تاسو هم خبر شئ یو لک ډیر پیچیده وضعیت دلته. زموږ امنیتي قوتونه هلته اوس پراته دي د مخالفینو سره اوس په جګړه کې دي او د نظامی عملیات او عملیاتي ساحه چې ده ډېر یو غټ ساحه ده. زما خبر داده چې ملکی زموږ ملکی خلک چې اوس بې ځای شوي دي بیا هم زه تکرار کوم چې دوی کولی شي خپل نمایندګان یعنې ټول ضروري نه ده یو دوه درې څلور نمایندګان حل هر ځای چې اوس دوی ځای په ځای شوي دي دوی کولی شي خپل نمایندګان زموږ ریاست ولایتي ته ریاست مرده به اودس بغلان ته دوی خپل نمایندګان ولېږي هلته ولېږي او دوی سره خبرې کوي زموږ همکاران هلته آماده دي چې دوی ته پاسخوي وکړي.
برمکس محترم، کوم شمیر کورنۍ چې په بغلان ولایت کې د جګړو له امله بې ځای شوي دي د دوی لپاره څه راتلونکي پلانونه څه دي او په کوم مرستې چې تاسو سره کوي په غو کې کوم شیان شامل دي؟
کورنۍ چې کله چې دوی بې ځای کیږي زموږ اولی پلان ده چې باید دوی سره عاجل مرسته وشي او ژر تر ژره چې وضعیت بیرته ښه کیږي لعملتي لازم ده دوی کولی شي بیرته خپل کورونه ته لاړ شي. که داسې یو وضعیت هم وي چې دوی کورونه خراب شوي وي یعنې تخریب شوي مکمل هر رقم چې بیا انشاءالله حکومت هم موږ خپل پلانونه لرو چې دوی سره باید مرسته وکړو او مرسته چې اوس موږ کوو د عاجل تر ژره چې دوی سره باید یو مرسته وشي دا مواد غذایي هم ده او مواد غیر غذایي دا خیمه دي نور شیان دي یو استاندارد او معیاري پکیجونه دي بسته دي چې دوی سره موږ کولی شو مرسته وکړو.
له پیشو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمکو چې د بغلان د بې ځایه شویو په اړه د ساري رادیو له خبریالي سره مرکه کوله. د بغلان په ډنډي خودي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د نشټو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي کورنۍ چې د ځینو راپورونو پر اساس د غړیو شمېر 40,000 تنو ته رسیږي وایي چې مرجوبله هم راوښتي دي. اکثره بي ځای شوی په داسې حال کې پلوخمري شهر او د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته تللی چې د کور وسایل ورڅخه پاتې دي. چارواکي د ډنډي غوري ولسوالۍ د هغو بي ځای شوی کورنۍ شمیر 3,000 شي چې پلوخمري ته تللی دي. خو بي ځای شوی کورنۍ وایي چې تر دې څو چنده زیات کورنۍ بي ځای شوی دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډي غوري کې هیڅوک پاتې شوی نه دي. د کور وسایل او څاروي هم لوټ شوی دي. دوی شکایت کوي چې په تیرو 2014 ورځو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر یو بل په ډزو کې یو شمیر عام خلک هم وژل شوي دي. د ډنډي غوري اوسیدونکو وایي چې نه والی او نه نور چارواکي شکایت ته غوږ نیسي. د دوی شکایت سره ورو
تقریبا 40,000 فامیل اوس بیجی سوی دی ټول ډن بیجی ده. یو کور په ډن غوري کې نسته. ټول د مونږه مالونه د مونږه اموال د مونږه جایدادونه ختم شو.
د مونږه زخ ډیر ماجرین را وتلې دي. دلته په دغه دشتو بیابانو کې پراته دي. کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي. مالونه ملولګې مړ شو. کورونه ډک کورونه مانیم کلی لاند شو. رحم نسته چې زخمی راوړو دي اطراف هغه د طالب په نامه ولې یالته بندي نه یې غنه روپیه اخلي چې راتخ تل جنگونه نه هغه د طالب په نامه معنی نیسي، والی ته ورځو غږم نه اوري، امنیت ته ورځو غږم نه اوري، قومندان د قولي اردو ته ورځو څلور ورځې کېږي مونږ ته وخت نه راکوي چې له ده سره ووینو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لس بجې او شل دقیقې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو، همداراز د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه غبرګون وشو چې په افغانستان او عراق کې له بنیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند شودنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بنديانو سره د شکنجه او ناسم چلند ادعاوي په کلکه تعقیب کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې وپري.
کته هم وړاندې تر دې په بیلابیلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوي شوی، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپل شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په بوغورایب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند خي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پینټاګون د غغام ستای خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخوردونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیولا بیدار د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي زورونی تورندي.
منګه اداري نظامی او سیاسي برخورد دې قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2000 لومړي تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په بوغورایب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کاري معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول لاهون د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دی.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز شپوهیږو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شی روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو د نور برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولی. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅیړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د بوغورایب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبليو بوش د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو سلی کلی
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د اسلام آباد د پرونی تلور ارخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه را پیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پر لپسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بالاخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقاله لیکوال ویلی په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې خل هوادونه موافقه پرې کوي. د ورسپانې په باور تر ټولو هیله بخونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبری کوي او تجهیزوي. کابل پوسټ په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغو پرمختګونو ته خنډونه پیدا شوي دي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له څلور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت ته یې هیلې زیاتې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړې خوښوونکې کړۍ د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونۍ غونډه کې ښکېلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پښتنه دا ده چې رواني څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپله دې پښتنې ته د بهرنۍ چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني استخراج اندېښنه ښیي. وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چور او چپاول کې وسلوال مخالفان داس لري. د غزنی والی ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله د وسلوالو مخالفانو په مرسته د پاکستانیانو له لوري د دغه ډول چور او تالان راپورونه ورکړی شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د قانون وزارت مسؤلان وایي چې په ناامنو ولایتونو کې د منرالي منابعو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ارګانونو سره خبرې شوي او هیله لري چې دې مسالې ته توجه وشي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تر ډیره هغه قانون له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په غو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لامدغه څو برخو څخه دوی په پټه قانون استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایت راوړي او په پټه قانون سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي هم د پاکستانیان دي. نو هغه سره په غږی پیاوش مرسیمو کې قانون استخراجوي.
لبلې خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استاد علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته وویل چې وسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. خغلی قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لسته مدیر رئیس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سند ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سارون کې د سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشټون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونه ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یوش میر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولای. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤل دي چې د قانونو امنیت تامین کړي. دغه وزارت ویان محی الدین نوري ازادي رادیو ته وویل چې د قانونو د غیر قانوني استخراج په اړه اندېښمن دي او دا مسله یې له امنیتي ارګانونو سره هم شریکه کړي.
د افغانستان د منرالي منابعو د قانونو او سرچینو د امنیت تامین، د قاچاق نه مخنیوي او د غیر قانوني استخراج مخنیوي د افغانستان د امنیتي ځواکونو وظیفه ده. تر هغه پورې چې په سیمو کې امنیت ټینګ نه وسی دا به ډېر سخت وسی چې زموږ انجینیر ولاړ شي نظارت. نو دا لومړی د امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې دا فضا
دا وزارت وای چې د منډالی منابعو د قانون متن چې لمخې د غیر قانوني استخراج مخنیول کیږي جوړ شوی او ډیر شر به عدلی وزارت ته واستول شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د ویپانه پته ده. له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او د راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خو اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه درته وایي.
تاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیس وژل شو. نامعلوم وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران چې درې ورځې وړاندې تښتول شوي وو تیر شپه وژل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په امنیه قومندانۍ باندې د حمله مخه نیولې. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسانو وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د ایران د سپای پاستران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. او په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ایران ته مهم سفر ولري.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:15 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجې پورې په همدغه صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجې پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤل ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور.
د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت لاړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد موینیت سره یو ځای کړي. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د امغږی کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کې دوه پاړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مونگ تخنیکی دیدگاله رو.
د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې موینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسی جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو ادارو هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشئی توکو سره د مبارزې کمیسن غړي ملا تر اخیل محمدی ازادي رادیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولای شي ځکه د نشئی موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دوه ترمنځ د افغانستان ملت لوی بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسی به دوی جوړول هلته په کورنۍ چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساسوه. لبنا ان کمیسون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د موینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې کدا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې دوی ادارې جدیت کولای شي که
قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د څونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولې دي. یو شمیر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هیواد کې بیکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې په لسګونو کسانو د حکومت خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د دوی بچان د عسکري دندې ته چمتو دي، خو باید لومړی په کونړ کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وشي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور ووري.
مظاهره د سهار پولیس بجو د کرحال لکلی پیل شو. د شهیدانو چوک ته لاره رسیدو وروسته ولایتي شورا دفتر ته لاړه. په لاره کې حکومتي چارواکو په ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو ویل په کونړ کې هم هر ورځ جګړه وی. د ولایت مرکز او کورونا د مخالفینو د بریدونو ګواخ سره مخ وی. لومړی باید دلته امنیت ډاډمن شي، بیا دوی چمتو دي چې نور ولایتونو ته د امنیت د پیاوړتیا لپاره لاړ شي.
مخامخ موږ ته 500 متره کې دلته دشمنان راځي، زمونږ ولایت د تهدید لاندې دی. د پیکا مرمۍ زمونږ په کورونو کې لګیږي، زمونږ ماشومان شهیدان ته پوسټه وسوي. موږ د دې زور نه لارو، نو موږ به هلمند ته وساتو. موږ دغه خوخه ده چې ورور زمونږ بچی دی راوړو خپل کونړ له وساتي. که چېرته په کونړ کې واده آرامه بیا دې ورور سرلوړی دی لاړ شي. هلته
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار مظاهرینو ته وویل کونړیانو په هر سخت جنگ کې برخه اخیستې ده، ټول افغانستان خپل کور ګڼي او بیا هم ساتنې ته تیار دي.
د کونړ ولایت د یو تهدید لاندې دی، دلته مشکلات زیات دي. موږ رئیس جمهور ته هم د دې غوښتنه کړې وه چې زموږ په ولایت کې سرحدي ځواکونه امنیتي ټول کم دي. زموږ غوښتنه چې ده دا سالمه غوښتنه ده. هغه غوښتنه دا ده چې زموږ د کونړ ولایت 2 شپېته کسان چې دي دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي. زموږ یو کنډک چې دی روغ کنډک چې دی په فلورستان کې دی، د نسبي امه زموږ یو کنډک او ټوله چې دی دا په لوګر کې پروت دی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای کورنیو چارو وزارت له اکثر ولایتونو کومکی پولیس هلمند ته غوښتي وو چې په هغو کې کونړ هم وو.
مختار سنگ 21 جوانی که خودشان حاضر بودن با دوسایت خوب یا انتقال شدن با سلاحایشان رفتن در کابل که بابرن.
موگ و توانیدو چه یه ویشت حق زوانان چه خپل هلمند تا ده تک ده پار تیارو ده خپلو وصلو سرمو پخو وسایلو که کابل تا انتقال کرل. هغوی اوس چمتو دی چه هلمند تلار شی، خو دلته هم ورته اړتیا ده چې باید د خپلو کورونو او ولایت ساتنه وکړي. خو افغانستان د ټولو شریک کور دی چې د وطن په هر برخه کې ضرورت پیدا کیږي. موږ چمتو یو چې هلته دنده ترسره کړو. ما ته وګورئ، زه له کوم ولایت کونړ ته راغلی یم. همداسې د نورو ولایتونو په سلګونو ځوانان د کونړ په غرونو او درو کې پراته دي او له خلکو دفاع کوي. هغه وای وزارت ته څو ځله ویلي چې دوی خپل کونړ کې د پولیسو کمی سره مخ دي. سی په نورستان او سی هم په نورو ولایتونو کې خدمت دي. لازمه ده چې هغو ولایتونو ته خپل پولیس منظور او د کونړ سه هم بیرته دلته راولېږي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې کچیرته د کونړ امنیت ډاډمن نشي او په نورو ولایتونو کې خدمتي سرتیری کونړ ته راونه لیږل شي، دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
په فراه ولایت کې موټر چلونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو کې پیسې اخیستل کیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له سیمې څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
په فراه ولایت کې د بایوړونکو لاریو چلونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کیږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن اسفای د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارع د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسیږي.
فراه پورې دا پوستې چې دی هغه
یا د مرد څخه چې وځي دي تر دلارام منطقو ته خو نه رسي خو د اتو ته چکاو تر منطقو پورې دا پوستې شلشل افغاني اخي موږ ورته وایو وروره که دا بیا پیسې څه شي اخي ولې ته داخله وروره که دا پوستې موږ پر موږ باندې خرڅ شوي دي زموږ قمندان موږ ته وایي دغه پیسې دي نه اخي جو دا موږ قمندانو پر ده پولیسو در ادر ما وضعیت میکنم و میایم مثل کابل میل میایم وقت میلسانه سیجو میشی میبریم سمیت یا بار میبریم پولیسو بیار بسیار ما را وضعیت میکنن پول از ما میخواید بخش سنگ میباشه بخش دوستار را میگرد با دوست
له بلې خوا د فراه ولایت امنیه قمندان توریالی او پیدانی ازادي راډیو ته دغو چلوونکو ته شکایت په وړاندې وایي چې ډېر ژر به دغه کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنیه قمندان په خبره پر لویو لارو د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړه وي تر اوسه درې تنه پولیس نیولي او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوښته وو هغوی به نیولي دي، هغوی تر قانوني چلند به ورسره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکوو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فرای بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بړوړونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د ژوند رنګونه
پانون څه دی او څه کار کوي؟
نن مې ملالۍ دی، فعلاً کار نه کوم خو پوهنتون خلاص شو.
کله چې د پوهنتون په دوران کې وي له ټولګیوالو سره د رقابت څه ډول و، د هغوی سره چال چلند څه ډول و، څومره کسان وي ټولګي کې؟
ټول په ټولګي کې 50 نفر وو چې تقریبا شل نفر انجینیو نو ټول هلکانو او ټولو رقابت درلود. یو بل سره انجینیو انجینیو سره هلکانو هلکانو انجینیو سره درلود، انجینیو ملکان سره رقابت درلود، خو سالم رقابت
نه. هغه 50 کسانو ټولو لږ هغه اخر نمره هم د اخر نمره سره رقابت لري په اخره نمره.
خو بیا داسې یو دغه در ورته درېدل زړه کې چې یعنی انجینیو نه باید ما نمرې مخکې شي، انجینیو چې باید دی نه ما نمرې مخکې شي، یعنې خو چې دا ټمبل دی څنګه داسې به
ستاسو په صنف کې جنکۍ تکړه وي کالکان اول نمره ګان او دویم نمره او دریم نمره او تر دې اندازې پورې جنکۍ وي کالکان؟
نه جنکۍ.
کله فارغ شوي هلک اول نمره وکړي؟ جنۍ.
نه جنۍ.
څه فکر کوې ولې جنکۍ تکړه یا جنکۍ ډېر اول نمره ګانې کېږي او هلکان نه اول نمره ګان کېږي؟
انجینیر درس وایي، ډېر درس وایي، خو هلکان هم درس وایي. خو که درس ووایي ځکه چې هلکان نور داسې کوم مشکل نه لري، نو انجینیر باوجود چې د کور کار کوي او نور کارونه یې مشکلات دي بیا هم درس وایي زیاتره وخت. خو هلکان که درس ووایي بیا ډېر تکړه کېږي، خلکان درس نه وایي ډېر.
په خپله باندې ته څومره نمره وي؟
اول کلو کې اول نمره، خو بیا اخر کال کې دویمه فارغه شو.
ولې دویمه فارغه شوې؟ تا نه جنۍ مخکې شوې یا لکان در نه مخکې شول؟ ولې
جنۍ نمرې را نه جګې وې؟ هغه مخکې شو.
آیا تا درس نه ویلې؟
نه ما درس ویلی و.
نو بیا څنګه هغه در نه مخکې شو؟ تر اوسه
څه و چې ما نمرې کمې شوې؟
کومه واسطه یا نور څه؟ دا خو پکې رانغلم.
نه هغې جنۍ واسطه نه وکړې، خو بل چا ما نمرې کمې کړې وې، خو هغه خپله بیا شاته لاړه.
کله چې بیا فارغ شي د لکانو لپاره د کار چاپیریال خري کې د جنو لپاره
فلم خو د دې شرایط کې یو لپاره وظیفې نشته، یعنی دندې نشته دوه لپاره. خو بیا هم ملکانر چې ته وظیفه خسته شي، خو انجینیر چې ته نشته تلای، کورنۍ اجازه نه ورته کوي، بل محیط سره برابر نه چلته انجینیر شي کار وکړي.
اوس به وګورو چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي دي. د افغانستان په اړه د اسلام آباد پر څلور اړخیزو خبرو ډیرو ورځپاڼو او رسنیو تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو په منځ کې یوه هم انټرنیشنل بزنس ټایمز ده چې په وروستۍ ګڼه کې په پاکستان کې د څلور اړخیزو خبرو د دوام تر سرلیک لاندې لیکلي. د څلور اړخیزې همغږې ډلې غړیو تر دې وړاندې دوه ځلې په خپل منځ کې خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دوی په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی لیدل شوی. انټرنیشنل بزنس ټایمز زیاتوي له دې سره په یو وخت طالبانو چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي څلور اړخیزې خبرې بې ګټې بللې دي. اکانومیک ټایمز هم په همدې موضوع لیکنه چاپ کړې ده. د ورځپاڼه وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې خبرې وکړې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل ډاډه دی چې دا پروسه به په افغانستان کې تر ډیره د جګړې له بس کېدو سره مرسته وکړي. اکانومیک ټایمز همدار است د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرو ته اشاره کړی چې په یوه مرکه کې ویلی وو ممکن د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې د سولې خبرو ته لیواله دي او جګړه بس کوي. او امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا پر یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په افغانستان کې پر دوو سیمه ییزو خبریالانو د حملې موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه وایي د افغانستان په شمال کې وسلوالو کسانو پر دوو خبریالانو برید وکړ چې په نتیجه کې دواړه ژوبل شول. یوې په کومه حالت کې په روغتون کې بستری دی. دا دوه خبریالان د ادیب راډیو کارکونکو دی او د پنځشنبه په ورځ د بغلان په مرکز پلوخمری کې پری بریټ وشو. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې بریټ مسؤلیت منلی نه دی خو طالبانو ته د تور ګوته نیول کیږي ځکه چې دې ډلې ډېر ځلې دا ډول بریدونه کړي دي. د دې ډول بریدونو وروستی مورد په ننګرهار کې پر زبیر خاکسار و چې په نتیجه کې نوموړی ووژل شو.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میلې کوي. موږ نننۍ خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو که څنګه په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي خو د ښکار لپاره څو مشهور او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خرچینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکي او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغبی وولو
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي او اوبه دي او سرسبزي سیمې دي لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم. په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعاً مایان وي او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم پته حلال ګرځولي دي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره بتللم، مایانو ښکار بم کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونې ول. چون فني او مسلکي خلک نه و، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان مایان نیسي، د مایانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جال اچوي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر خلک یې چې زه یې پېژنم. زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو مایان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي او بالخصوص سوس پنګرهار کې چې دا وخی خمیله ده.
د نیمګړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کمول
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي نو په طبی پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ مایانو پخول وس د سو کلونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا مایان په سیخ کې پخی
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلا بیلی مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر می لرلو امریکای ته امریکای کې می چې یو مایان خوړه چې هغه بالکل زمنګ د مایان فرق هم نو خوان دی هم چندانې نو د سې پکوړې په شکل پخښیو خو زما خوخ نه شو بیا می د پاره یو مخ خوړه چې نو زده دی مایان او د سرکو او مسالو او د کې پخښو مایان سره عادت او خاره تډیر دی خوان دی بي ذائقې ولو شي ما خو مایان ډیر خوړل دي خو کوم خواندور مایان چې د لشو والی یا لشکې لري هغه مړه د بیل شو مایان نه وي د لشو مایان چې هغه خواږی خواندور یو بل خصوص چې ګونړ دی
اوریدونکو ماهیان بیلابیل ډولونه لري د کابل ښار یو ماهی پخونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سلوار د راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا مې عندي ما خپل مېانو کې دوه کاله کار کړی ده په سربې کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستانی بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خام په خرخره ته استکو دا چې خرخره به نيسته کو بیا پس لغي وینځو بیا اخته کو وګو مالګا ورکو کڅو کې د شخصي خرو ټوټه ټوټه کو مساله ورکو کاړه کې ورته واچو کابل نور ترازی قندار نه راځل ډېر ډېر جان راځي سربې ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسته تامین ډاکټرانه تل امه چې څونه نری وسل ډېر غټه راځي هغه چې موږ دې غوړې د څنګه خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل څه بس دې غوړې نوم به ولاګي نور به له ودا راو باسي یا به موږ وسات قبګیرو تر عقل څه غټ قبګيري دې قبګیر باندې تر عقل به دوه خوړل ولا مې چې څونه نری ډېر غټه راځي سړی باندې مې وکه خو ډېر غټه ورشه ده
دای وای چې ډېر وخت لیوش میزبانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وایي چې په کابل کې دیوړي لخوا څوک ماهیان نخري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثره دیوړي خنه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کیږي دا اوس سیزن ډیر ځکه چې ډیر دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي نو شان سره ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه واقعا سي اوسې بازار کې چې اوس ماهیان راوتی اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کیږي کار څنګه کې د بازار په مخ کې خاصيږي کله چې مایا نه راو خپل خاص په پاکو یعنی د مدن کې چې څه ناکاره هیوسي څه کوي او مسالې جاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې هغه مسالې جات یعنی د دې مایا نه بوې مسته کې او هغه پخ کې یعنی ښه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یاد چې کبه په یعنی چې بریانه وي په غوړیو کې او یاد چې خپل په داش کې یا په زرورق چې وسی پخ کې دود مثلا لیمو یا د سیمره شنو شان سره د ور سلاغه نه په داش کې داش کې د کم درجه حرارت کې دو تر یو لاس پنځه لاس شله خو پوری وسلاغه نه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسو دي یاره سی رنگ تی شي هم د سی غس پین رنگ په خې کې هغه چې غوړ چې رنگ ګلابي شي نو هغه به په غوړې کې د مساجات سره یو ځای کوي په جمی کې ډېر خپل کې دل پر چې هوا سړه وسی او د مایان خوش دي ګرم دي نو دا غل په جمی کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیزاته وی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو مثلا نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل ماهیان د خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار مې خلخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د ماهی کچيري نو د دوی ګوتک چکر لره نو د پویږي چې د ماهی زور دا کچيري په عادي حالت و نو پویږي چې ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي کوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي
نو موري وای کله چې کورته ماهیان راوي نو دیوی ملي په شکل نور کورنۍ راټولېږي او پخوي اوبرتونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیل طریقې دي خو د ښکار یو شمیر ناوړه طریقې هم دوت شوې دي ماهی پخون ته زبیح الله په دې اکل وای
تیر کال په خپل د لمنګ نه ډن کې خلکو دا باور توه چې ولاس د سالو چې دا سپین خېټو مې نه بده شتار باندې پراتو نه رقم دا باور توه چې زما نه خو له پچ شيغه کې ورته چې ولنه نه هغه چارګان غونډه مغوبو کوم له سونی شاغه مې خو له نه سپیغه کې کوس پاس باندې نه غلو کې د سما نه چې خلک باندې ورته چې مغبم په زاره باندې خو چې بم او چې یو بک دا راځي کې دا څنګه وایي زغه مې نه موږ وطن ګټه راغه د فری راغه په خکاري خو دونه کې بم چې واچ ټټو بک ته او چې یوګه هغه دا مې غونډه سر ته راځي کې مړی کې هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي سي لکه کې ورکړی هغه باندې راچی بیا پس لغیر ټوله یا ډیر آسان دی ته خو ډیر تاوان نسیم یانه تا
د دې خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثره وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو نوړ ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح ده د مایان باز شان چې نور د غوی غوخه سي حلال وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړی دی لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وات په صحیح طریقه باندې ونسي تر څو پورې سي د مایان نسل تم ډیر zarar نه وي او وګمر شهر ونسي چې د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سوبونه نسي لکه شرط جړل ترسو به مدستي سو یا نور د سي وسایل څخه باندې ټول مایان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو.
مینوالو په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبد الله کماوالی پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده. کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شوده او ماسته د الله لوی نعمت دی. مونږ باید دغه نعمت همیشه وکړو او قران کریم کې د شوده او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري. دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره لمنځه تللی دي.
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو به پانه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز موږ هیله ده.
ممی زوروا داسی خوما کوا
خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا خفا نو داسی مکوا.